تاثیر مایستا است و پایانی برنامه برنامه دیگر از صالح جان پیشکش میکنه که در استودیو صالح ساختای خالقی.
دیر زیادت مننه امید جان. خو هیردنی وی چی کلی سندره ده خو ها کرده و ساس خمننه حسا کم چی پدی پروگرام که گران آوریدون کتا هم یو سندره اخبره کو خو تر دی مخته باید وو ویو چی ساد سهار اتپ جیدی بخنه قردم لس بجیدی او دی یو ساد اخبرونه تا مو هر کلکم پدی اخبرونه که پر کورانیو او بحرانیو موضوعاتو ریپورتونه لرو دوونه انتخاب اونیس پروگرام هم در تورنده کو خو در پرونو تر او رولو مخته دی ساد افغانستان او نره تازه حال نوری است نوری او روی.
لومړی هم په مخړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت چمتو دی چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي خو په دې کار کې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. داسې ښکاري چې د طالبانو سره د حامد کرزی د حکومت د سولې د خبرو وروستی وړاندیز ملاتړ ترلاسه کړی چې غواړي په لویه جرګه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پټه د طالبانو له غړو سره کتلي دي. د افغانستان د مالی وزیر وایي په ټولنه کې د وسله والو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر یو میلیارد ډالرو پورې اړتیا لري. د بشري حقونو ډلې امنیستي انټرنیشنل او د امریکا او برېټانیا حکومتونو په ایران کې د هغو دوو سړو اعدام غندلی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې نیول شوي وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت چمتو دی چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي خو په دې کار کې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. کرزی دا خبره پرون په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډون کوونکو ته وکړه.
I believe the aspirations and demands of the Afghan of the people of Afghanistan today can be summarized in four
د وای زما په عقیده زموږ د خلکو هیلې او غوښتنې نن ورځ په څلورو کلمو کې خلاصه کیدی شي. د افغانستان مشري، د افغانستان مالکیت. خو افغان ولسمشر له افغانستان څخه په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې هم خبرداری ورکړ. کرزی وویل هیواد یې حداقل ولسیزه بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري. کرزی زیاته کړه په لسو کالو کې به د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. په دې کنفرانس کې د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې تر دو دریو کلونو پورې به د هیواد ډیرو ولایتونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي او تر 2015 کال پورې به امنیتي ځواکونه د دې جوړ شوي وي چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. د لندن په کنفرانس کې چې د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر د روغې جوړې د پلان ملاتړ وشو او د دغه پروګرام د تمویلولو لپاره نړیوالو د 140 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. د یو بل خبر له مخې داسې ښکاري چې له طالبانو سره د حامد کرزی د حکومت د سولې د خبرو وروستي وړاندیز ملاتړ ترلاسه کړی چې غواړي په لویه جرګه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پټه د طالبانو له غړو سره کتلي دي. کرزی د لندن په کنفرانس کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې له جګړې څخه د جنګیدونکو عناصرو د راګرځولو لپاره د هغوی ته د کار د شرایطو د برابرولو او په ټولنه کې د بیرته جذبولو لپاره مالي مرستې ورکړي. هغه وویل هغه وسلوال بیرته په ټولنه کې جذب کړي چې له تروریستي شبکو سره اړیکه نه لري او د افغانستان اساسي قانون ومني. د ولسمشر یو ویان حامد علمی وویل طالبانو ته به په جوړېدونکو لویه جرګه کې چې د ده په وینا د دې کال په لومړیو کې به جوړ شي د ګډون بلنه ورکړل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي لویدیځو خبري رسنیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډي د روانې میاشتې په سر کې په دوبۍ کې د طالبانو د شورا له غړو سره کتلي او یوې روغې جوړې ته د رسېدو پر لارو چارو یې خبرې کړې دي. د چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط دا خبره کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه چارواکو له دې خبرو بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان مالی وزیر بیا وایي چې په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر یو میلیارد ډالرو پورې اړتیا لري. عمر زاخیلوال دا خبره پرون له رویترز آژان سره په مرکه کې وکړه. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د پران لپاره چې جزئیات یې پرون د لندن په کنفرانس کې په ډاګه کړل له نړیوالې ټولنې د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه. د دغه پلان له مخې هغه وسلوال چې له جګړې لاس اخلي بیرته عادي ژوند ته راګرځول کیږي او د کاروبار زمینې به ورته برابرېږي. ښاغلي زاخیلوال د لندن د کنفرانس تر څنګ رویترز سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت دقیقا نه پوهیږي چې د دې پلان د تطبیق لپاره به څومره پیسو ته اړتیا وي، خو دی وایي هغو لګښتونو ته په پام سره چې په دې هیواد کې په جګړې لګیږي دا یو ډیر ناڅیز رقم دی. زخیلوال وویل مسلمان دغه پروګرام ته په سلګونو میلیونو ډالر په کار دي، خو د راتلونکو دریو یا څه زیاتو کلونو لپاره زموږ ابتدایي براورد شاوخوا یو میلیارد ډالر دی. د غرب زون د 200م ظفر د 200م ظفر قلی اردو قماندان د هرات ولایت په ناامنه گزاره ولسوالۍ کې قومي مشرانو سره په یوه غونډه کې پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې لشکرو د لاس واخلي او بیت د عادي ژوند تراو ګرځي. جنرال جلندر شاه بهنام دا څرګند کړ چې له جګړې لاس اخیستونکو کسانو ته به د کار زمینې برابروي، خو په عین حال کې له قومي مشرانو هم وغوښتل چې ورانکارو عناصرو ته د په خپلو سیمو کې ځای نه ورکوي. له هراته یو بل خبر وایي چې د دې ولایت د ادرسکن ولسوالۍ د پولیسو له روزنیز مرکز څخه پرون څه باندې 200 پولیس فارغ او بریلیکونه پرې وویشل شول. د غرب زون د ساحوي پولیسو قمندانۍ ویاند سمنوال عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د 212 پولیسو ته څلور میاشتې بهرنیو او کورنیو ښوونکو روزنه ورکړې وه او په فراه او بادغیس ولایتونو کې به په دندو وګمارل شي. د ادرسکن په روزنیز مرکز کې اوس مهال 200 نور پولیس هم په زده کړو بوخت دي. د بشری حقوقو ډلې امنیستي انټرنیشنل او د امریکا او بریتانیا حکومتونو په ایران کې د هغو دو سړو اعدام غندلی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې نیول شوي وو او پرون اعدام شول. له ایران څخه راپورونه وایي چې اعدام شوي سړي د هغې وسلوالې ډلې غړي وو چې په ایران کې د شاهي نظام د بیا اعاده کولو لپاره هڅه کوي اسلامي نظام رانسکور کړي او دوی ته له خدای تعالی سره د دښمنۍ په خاطر دغه سزا ورکړل شوې وه. امنیستي انټرنیشنل په یو بیان کې دغه اعدامونه ټکان ورکوونکي بللي او ویلي دي چې دواړو سړو ته غیر عادلانه سزا ورکړل شوې وه او هم اعدام غیر عادلانه وه او زیاتوي ظاهرا دوی د چارواکو د فشارونو په نتیجه کې اعتراف کولو ته اړ کړی شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان وویل دغه اعدامونه ښیي چې ایراني چارواکي د هغو سوله ییزو مظاهرو د مخنیوي لپاره په هېڅ صرفه نه کوي چې د جمهور رئیس په توګه د محمود احمدي نژاد له بیا ټاکل کېدو وروسته پیل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وویل دی دغو اعدامونو ډیر ډار کړی. هغه وویل دغه اعدامونه د ایران هغه اعدا تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي په هیواد کې عدالت، بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته وفادار دی. د سپینې ماڼۍ ویاند بیل بورټن وویل د سیاسي بندیانو وژنه به یوازې د ایران حکومت لا هم د انزوا په لور بوزي. چین له ایران سره د دې هېواد اټومي پروګرام پر سر د خبرو د پیلېدو د هڅو غوښتنه کړې چې دا اقدام پر تهران د ملګرو ملتونو له لوري د څلورم ځل بندیزونو د لګولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلنټن هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یچی په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې وویل د ایران د اټومي پروګرام لانجه د یوازې د خبرو له لارې هواره شي. هغه دا څرګندونې له کلنټن سره له کتنې وروسته وکړې. کلنټن له څه مودې راهیسې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د نویو بندیزونو لپاره د ملاتړ حاصلولو هڅې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه هغه ژمنې نه دي په ځای کړي چې نړیوالو سره یې کړې وي او له دې پرته بله لار نشته چې د تهران پر حکومت فشارونه زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ولسمشر باراک اوباما ته واک ورکوي چې پر ایران د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په ترڅ کې د هېواد ته د تیلو پر صادرولو بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه به پر هغو کمپنیو لګول کېږي چې ایران ته تیل صادروي یا د دې هېواد له تصفیهخانو سره مرسته کوي. دغو کمپنیو ته به د امریکا مالي مؤسسې پورونه او نورې مرستې نه ورکوي. که څه هم ایران په نړۍ کې تر ټولو زیات د تیلو زیرمې لري، خو له دې سره سره د اړتیا وړ په سلو کې 40 تیل له بهره واردوي. دا ځکه د دې هیواد د تصفیهخانو ظرفیت محدود دی. د امریکا د استازو جرګې مخکې ورته لایحه تصویب کړې وه. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1200 نوي اوریدای شي. قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې چې علي محمود را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي دا مطالب مو درته پوره کړی دي. ولسمشر حمد کرزی د لندن په نړیوال کانفرنس کې وویل د هیواد د لانجې د سیاسي حل لپاره به ولسی جرګه وغوړي او مرور ورونه به پخلا کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو سره د ملي پخلاینې پروګرام او د مالي مرستو موضوع څه ډول ارزوي؟ ښاغلی ودیر صافی،
دا هغه څه و چې دا اوو کاله مخکې موږ ورته ویلي چې د ځوانانو ته خصوصا سرحدي ولایاتو کې او په ټول افغانستان کې ټول بېکاره دي، دوی ته کار ورکې چې ونه تښتي، کار ورکې چې دښمن ته لاړ نه شي، دا که اوس په پیسو دی عملي کولی شي. بسم الله.
د ننګرهار ولایت شینوارو قومي مشران په ګډه سره سلا شول چې په خپلو سیمو کې به وسلوالو طالبانو ته پناه نه ورکوي. یو قومي مشر وایي
موږ ټول دنیا ته نه مړو خو افغانستان ته چې هلته مونږ ژوندي او را مسب کوزم په مابس کې ضربت نمونه په ډول باندې
نړیوال ټولنه له افغانستان سره د مرستو رسولو په برخه کې د ولایتي بیرغونې د ټیمونو پر رول غور کوي. راپورې په همدې خبرونه کې اوري. نور پوټونه هم لرو او په دوام کې به د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام واوري. د سهار لس بجې او لسو دقیقو څو شېبې اوښتې دي. پرون په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د امنیت او په سیمه کې د ثبات په اړه خبرې وکړې. د دې کانفرنس د مهمو جزئیاتو راپور عصمت څرونه وروي.
ولسمشر کرزی د لندن نړیوال کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به لوی جرګه وروبولي چې په دې توګه د افغانستان شخړې ته د لومړي ځل لپاره سیاسي حل لار پیدا کړي. کرزی د لندن په کانفرنس کې چې د نړۍ د شپېتو هیوادونو د استاذ او چارواکو په ګډون جوړ شوی، له پاکستان او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې وشلوي، له تاوتریخوالو لاس واخلي او سیاسي پروسې ته داخل شي. کرزی وویل چې یوازې په افغانستان کې پر امنیت د تمرکز له لارې ناامنۍ له منځه نشي تللی.
This is so because insecurity in Afghanistan is tied in many ways to circumstances.
نو پر دې اساس د افغانستان امنیت په مختلفو دلایلو د سرحد د هغې غاړې له حالاتو سره ارتباط پیدا کوي. د افغانستان امنیت په سیمه کې د امنیت لپاره وی هر اړخیزي او لا پراخي تګلارې ته اړتیا لري چې د ناامنیو د زیاتېدو سبب کیږي. د وویل چې د هر اړخیزه تګلاره د سیمې د هیوادونو هر اړخیزي همکارۍ ته اړتیا لري. ولسمشر کرزی د لندن کانفرنس ته په خپل وینا کې له سعودي عربستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دوامدار رول په غاړه واخلي. شاغلی کرزی وویل موږ هیله لرو چې الله حضرت ملک عبدالله بن عبدالعزیز به د سولې له پروسې سره د مرستې او لارښوونې لپاره دوامدار رول په غاړه ولري. کرزی وویل چې لوی جرګه به وروبولي چې په افغانستان کې د پخلاینې په باب خبرې وکړي.
We must reach out to all of our countrymen, especially our
مش باید لخپلو ټولو هیوادوالو سره په چیرې بیا لخپلو هغو خوابدو ورونو سره تماس ونیسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره تړلې ندي او اساسي قانون مني. کرزی دا هم وویل چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت یوازې له هغه څه سره تړلې نه ده چې په افغانستان کې دننه کیږي، بلکې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم تړلې ده. د همداراز د افغانستان پر ګاونډیانو په چیرې بیا پاکستان ژغ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره د حل زلو ملاتړ وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون د افغانستان په باب د نړیوال کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل چې نړیوال ځواکونه به سږ کال افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو په سپارلو پیل وکړي.
This conference marks the beginning of the transition process.
دا کانفرنس د انتقال د پروسې پیلیدل په ګوته کوي چې په هغه کې پر ضروري شرایطو توافق کوو چې پر اساس یې موږ د امنیتي چارو مسولیت له نړیوالو ځواکونو ولسوالۍ په ولسوالۍ او ولایت په ولایت افغان ځواکونو او د افغانستان خلکو ته سپارو. د وویل اوس د نړیوالو د همکارۍ لپاره د پریکړې وخت دی چې له افغانانو سره مرسته وکړي چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي او پر خپل هیواد حکومت وکړي. د دې کانفرنس چې د اویا هیوادونو او مؤسسو چارواکي پکې برخه لري، د بحث یو تر ټولو مهمه موضوع د نړیوالو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي چارو تدریجي سپارنه ده. براون کانفرنس ته همدار رسول تر راتلونکي کال نیمایي څخه موږ باید د سختدریزو پر ضد د جګړې موازنه د هغوی پر خلاف واړو.
په لندن ښار کې مو د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د شویو خبرو مهم ټکي له عصمت څرون څخه واورېدل او تر یوې خبرتیا وروسته د لندن د کانفرنس په باب له کارپوهانو سره زموږ بحث اوریدای شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
بریټانیا وایي د نړۍ قوتونو د افغان حکومت د سولې له پلان سره د 140 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه چې له دغه پلان سره سم هغو طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او زده کړو اسانتیاوې برابروي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبانډ د خبره په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د اویا هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو د ولسمشر حامد کرزي د دغه پلان ملاتړ وکړ. دوی همدارس د اداري فساد مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ هم وکړ او ویل غوړي په هغې غونډه کې چې د روان کال په پای کې په کابل کې جوړیږي د افغانستان د حکومت د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي پلانونه وړاندې کړي. د لندن د کانفرنس د پای اعلامیه څرګندوي چې د نړۍ مشرانو هغه مهال ویش منل چې د روان کال په وروستیو کې افغانستان د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلیت په غاړه اخلي. د لندن په کانفرنس کې مو د شویو خبرو او پریکړو د څېړلو په اړه د سیاسي چارو دوه کارپوهانو ته بلنه ورکړې ده. زمونږ د دوړه محترم میلمانه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ودیر صفه او همداراز افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی وحید مجددي. صفه صاحب، تاسو د لندن کانفرنس حتما تعقیب کړی دی. دغه کانفرنس که خپل نظر په دې اړه ووایئ چې څومره موافق و؟ لومړی ستاسو نظر غواړم.
کانفرنس هم تعقیب کړ. کانفرنس کې یو وار بیا تعهدات د نړیوالو د خوا هم وشو او د فعلي حکومت د کرزي صاحب او د پلانو او دوی چې وایي نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت د خوا پیشنهاد شوې دا هم واورېدل شو او هم غور پرې وکړ. فکر کوم چې توقع د لندن د کانفرنس نه چې څومره موافق او دا به په دې صرف بیانولو د ستراتیژي کې او پرنسپو کې او اهدافو کې او د هغو تایید و په دغو کې ختمه نه شي، یعنی دا که پای ته هم ورسېده او ټولو ژمنې وکړې دا موافقت موږ نه شو ګڼلی. موافقت به هغه وخت وي چې دا ژمنې شوي دي او دا ستراتیژي وړاندې شوې ده دا هو به هو په عمل کې په افغانستان کې پیاده شي چې که دا لنډ مودې دپاره ده که اوږدې مودې دپاره ده چې هم افغانستان آرامه شي هم امنیت راشي هم خالصین په خپل وطن کې ځای په ځای شي او هم انکشاف د اقتصادي د افغانستان د هوسایۍ دپاره مخکې شي او عملي خلکو ته ورکړي.
صفای صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. بیا به هم بلې پوښتنې مطرح کېدو ته تاسو ته راشو، خو همدا پوښتنه له ښاغلي مجده صاحب څخه کوم چې مجده صاحب، تاسو د لندن کانفرنس څومره موافقه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر دا خو اول کانفرنس نه دی، تاسو ته معلوم دی چې د بون کانفرنس په 2001 کې تر اوسه پورې په ډېرو کانفرنسونو کې د افغانستان په باره کې جوړ شوي دي او ځینې تعهدات هم شوي دي په کانفرنسونو کې، بیا وروسته هغه تعهدات هېر شوي دي. په دې کانفرنس کې زما په نظر یو ځانګړتیا دا وه چې د اول ځل لپاره د افغانستان یو اجنډا د کانفرنس د ګډونوالو لخوا منظور شو او د هغه نه ملاتړ څرګند شو. هغه دا دی چې د مخالفینو سره د خبرو اترو پروسه باید د بین المللي ټولنې ملګرتیا ځان سره ولري چې دا تصویب شو، چې دا ډېره مهمه مسله ده. بله مسله د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیس تقویت دی چې داسې پیشبیني شوی ده چې باید چې افغانستان قوتونه تقویت شي او یعنې توان ولري چې وکولی شي له خپل هېواد نه د 5 کالو په موده کې دفاع وکړي. دا هم یو بریک روا چې البته د هغه پلی کول همداسې چې صافي صاحب موږ ته اشاره وکړه یوازې په خبرو نه کېږي او باید عملي بڼه ځان ته غوره کړي. چې البته نور مسایل هم په دې کې وو چې اداري فساد سره مبارزه ده او یو جالب خبره هم دا ده چې د مخالفینو سره د خبرو اترو لاره پرانستل شوه او په دې کې یو صندوق د جوړولو اعلان هم وشو چې په هغه کې یو سلو څلوېښت میلیون ډالر ورته ځانګړې شوه چې هغه طالبانو ته چې غواړي دې پروسې سره یو ځای شي هغوی سره مرسته وشي. البته زه نه وایم چې د افغانستان چې کوم پروګرام دی یا کوم اجنډا ده هغه عملي ده، خو په هر حال اول ځل دی چې د افغانستان اجنډا په دې کانفرنس په داسې یو کانفرنس کې د پام وړ ګرځي او ملاتړ ځان ته جلب کوي.
ډېر زیاته مننه مجده صاحب. استاد صفي، مجده صاحب د طالبانو سره د سولې خبره یاده کړله. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ورځې وړاندې خپله اعلامیه کې وویل چې موږ څوک په زر او زور نشي اخیستلی او له دوی سره لا معلومه نه ده چې تر کومه حده خبرې شوي دي، څومره خبرې موافقې وي نه وي موافقې. آیا ولسمشر کرزی د دوی له خبرو سره یعنې د یو مشخص پلان سره دغه کانفرنس ته تللی و او که نه؟ تاسو په دې اړه سوال.
زه فکر کوم چې دلته دوی دوه دورې په نظر کې نیولي اوسي. په اوله دوره کې دغه پیسې هم چې دوی ورته غواړي و یو برآورد هم کړی چې دوه درې کالو کې دې کار دپاره به یو میلیارد ډالر یوازې پر طالبانو مصرفیږي چې بېرته ځای په ځای شي خپلو ځایو کې او د جګړې نه به لاس اخلي. دا د کرزي صاحب پلان دی او دا هغه تعداد افراد و اشخاص و ځوانان چې په داخل کې جنګیږي او دوی په سر اثر د افغانستان کې خپل نمایندګان لري، خپل شاد و ګورمنټ لري یا والیان لري او صفوف لري. دوی غواړي چې دا په دې باندې رانیسي او معاشونه ورته ډبل کړي او اوس وایي چې ځمکه او کورونه او دا شیان هم دوی ته موږ ورکوو او اقتصادی پیشرفت لپاره مرسته هم ورته کوو، کار او شغل هم ورته برابره. او دغه څه چې ده اووه کاله مخکې موږ ورته ویل چې د ځوانانو ته خصوصا سرحدي ولایاتو کې او په ټول افغانستان کې ټول انامپلاید دي، ټول بېکاره دي، دوی ته کار ورکړي چې ونه تښتي، کار ورکړي چې دښمن ته لاړ نه شي. دا که اوس په پیسو دی عملي کولی شي. بسم الله.
قدرمنو دوستانو، هم د وسمو یو خبر ته لاسه کړ. زمو خبريال وای چې په هلمند کې څو ځنوژن کې محاصره شوې دي، خو زیات معلومات په دوی څخه ته لاسه کړو. مهرباني وکړئ کده پیښ نور حاله کړئ.
ډیر مننه تاسو. سلام او ورته سلام. همدل اعظم د هلمند ولایت د ښار منځ لشکرګاه کې دولت مقام ته تقریبا په 300 متره کې نږدې 15 تنه ځانمرګ برید کوونکي چې په درنو او سپکو وسلو سنبال دي، دوی په یوه شخصي اپارتمان باندې ورننوتي دي. د دې او د پولیس تر مابین جګړه روانه ده. د هلمند د تروریزم مدیر سمونیار الماس د دې ډول تمدا لازم ویلي چې د دې ځانمرګو برید کوونکو نه یو تن وژل شوی دی او څلور تن لا جنګیږي. دوی ویلي چې دوی د پولیسو له لوري محاصره دي، د هغوی سره هم درنې او سپکې وسلې ورسره دي، او هڅه کوي چې د ښار ځینو برخو ته داخل شي. د دوی د کشور غنونو خبر له مخې وخت دوی خاص شول اوس د محاصرې فعال کړي. په ښار کې حالت څه دی؟ موږ هم بیا هم خلکو ته تشویش پیدا دی د درنو او سپکو وسلو ډزې او اوازونه د ښار په ګوټ ګوټ کې کارول کېږي.
که دا وایي چې دا شخصي اپارټمان د ځانوژونکو خپل و او که نه د بل چاپ کور نه نوتی دی، د بل چاپ اپارټمان نه نوتی؟
د هلمند توریزم مدیر سمونیار الماس ویل چې وړاندې تر دې چې دې اپارتمان ته ننوځي دوی شخصي کور نه استفاده وکړه. خو کله چې د پولیسو له لوري په هغه سیمه کې دوی په عذاب شول، نو ولاړل د حاجي ادم په نوم د یوه تجار په یوه اپارتمان ننوتي دي چې هغه هم په دې ورځو کې تر کار لاندې وو او د تجارتي مرکز لپاره آمادګي ورته ویل کېده جوړېده. همدل اعظم تقریبا درې چورله کې د ښار پر اسمانم ګرځي او هڅه کوي چې دا خلک ورته ژر
په دې اپارټمان کې نور هم څوک وو چې دوی ورننوتی دي او کنه یوازې دوی پکې دي؟ یعنی عام خلک پکې شته؟
په اپارټمان کې وړاندې تر دې کار روان و، روزمره کار روان و، خو تر اوسه لا دا جوته نه ده چې مزدور کاران د اپارټمان ته سهار ورغلي وو که نه ورغلي. چون د جمعې ورځ وه، نو اټکل داسې کېږي چې دا کسان به په اپارټمان کې نه وه.
استاذ څخه ډېره زیاته مننه. نور حال به بیا هم استاذ څخه وروسته واخلو. کور مو ودان تر بعد دې پورې. قدرمن دوستانو، زمون ګرده میز د دغه عاجل خبر له امله یو ځای کې قطع شو. اوس بیرته خپل ګرده میز ته دوام ورکوو.
ینو طالبانو ته چې مخالف د خپل مشرانو قرار ونیسي دی به ترابیل کی. دا فکر نه کوم چې عملی بڑا ولري او زه امیدوار یم داسې هم ونیسي چې په دې پیسو اخیستو باندې لکه د مجددي صاحب د سولې د تحکیم کمیسیون او لکه کابل د امن جرګه چې 2 میلیونه ورته بوش ورکړلې چې دا هم په دې دوره کې هیڅ مایل نشي. اصل طالب به خبر نه وي چې پیسې به هم نه وي رسېدلي، کور به هم نه وي رسېدلي، ځمکه به هم نه وي رسېدلي. بل هغه طالبان دي چې ملا عمر په راس کې دی، شورا دی کوی چې دا هغه د خپل ورته اشاره وکړه چې په هغوی سره په خلا کولو کې د پاکستان او سعودي عربستان رول لوبوله شي چې درېمګړي هېوادونه شي. نو تر څو چې دا یو منطقوي حال په پاکیج کې د ګاونډي هېوادونه مرسته ونه غوښتل شي، هغو ته دوی رسېدلی هم ممکن به نه وي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. دا پوښتنه له ښاغلي مجده صاحب څخه کوم چې دا پیسې خو 140 میلیون ډالر چې نړیوالې ټولنې پرون له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره او د طالبانو د پخلاینې لپاره ژمنه وکړه، ستاسو په نظر مجده صاحب دغه پیسې که مثلا ځینو طالبانو ته ورکړل شي، وایي چې موږ غواړو د افغان دولت سره پخلا شو، داسې به ونهشي چې دوی به دا پیسې واخلي او بېرته به د طالبانو په لیکو کې پاتې شي او طالبانو ته به وفاداره؟
وری دا تجربه په خوا په افغانستان کې شوه د روسانو د تجاوز په وخت کې او دا ټول هغه زمونه چې امریکا اوس اخلي په هغه نقش قدم روان دی چې روسانو درته کړی او په نتیجه نه رسیدلې. تاسو وګورئ کدا سی وشه چې ځینې کسان البته زه دا نه راوم چې په طالبانو په لیک کې داسې کسان نه چې هغه د پیسو په خاطر نه جنګي. کدا سی کسان وی هم زه فکر کوم چې دا وی تعداد به زیات نه وي خو په هر حال چې دا کسان راشي او د پروسیسر یو ځای شي او د طالبانو له صف څخه ووځي د دې خبرې معنا به دا وي چې د طالبانو صف ایدولوژیک صف به لاپسې ټینګ او لاپسې دوی په دې کې یعنې هغه طالبانو په اکثریت کې چې هغوی د ایدولوژیکو مسایلو په خاطر جنګېږي او هغه کسان چې د پیسو په خاطر خلک ځوروي یا لارې نیسي هغه کسان د دې د صف څخه ووځي او طالبان د پخوا په پرتله د خلکو حمایت ځانته جلب کړي. نو زه په دې باور نه یم چې د دې جور سی زه فکر نه کوم چې د پیسو په خاطر ډېر خواته راشي او دا یو نیمګړی طرحه ده خو په هر حال دا اول ګام دی او زه فکر کوم چې شاید یو کال یا یو نیم کال وروسته امریکایان او بهرنۍ ټولنې به په دې مسله وپوهېږي چې دا غلطه لاره وه. بیا اصلي د سولې پروګرام به هغه وخت شروع کېږي چې پوه شي چې د دې لارې نه
ماشونه ده. مجدا صاحب ډیره زیاته مننه. استاد ودیر صافه افغان مقامات وایي چې افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د هېواد امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، آیا دا به ممکنه وي؟
زه فکر کوم به چې 4000 عسکر چې دوی وایي نظامي قوا دا به ټرین کېږي په دوه درې کلو کې یا 15 کلو کې او دوی به سکل نه آخر د 2010 نه شروع کوي چې دوه ولایات درې ولایات چې ولسوالۍ افغاني قواو ته ورو ورو سره وسپاري او په تدریج به دا تکمیلېږي. اول زه فکر نه کوم د دې زمانې معیار د نقطې نظره چې دوی 4000 عسکر تربیه کولی وشي او که تربیه یې هم کړي 4000 نفره راولي او دوی ته معاشونه ورکړي فکر کوم چې دا به هغه ماشیني ضابطانی او نه دا چې مسلکي سم عسکر او پاخه خلک چې دوی وکولی شي مقاومت وکړي دښمن سره وکولی شي د ټولو مشکلاتو نه ووځي او د افغانستان امنیت تامین کړي او خپله هم خلک ونه ځوروي غلام ونه کړي داړې ونه کړي چور ونه کړي رشوت هم وانه خلي ټول مشکلات حل کړي. دا یو تخیلي پلان ماته ښکاري چې عملي بڼه یې ډېره کمه لیدل کېږي ولې چې د تعلیم او تربیې د نقطې نظره درې کلو کې 15 کلو کې 4000 عسکر تربیه کول اسانه خبر به نه وي.
ستاسي له دوړو درنو ملمنو محترم ودیر صافه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو او همدارس افغان ژورنالیست خاغله وحید مجده کور مو ودان او خاور ساسته غوړم. ډیرو قدرمنو دوستانو اوس هم د لندن د کانفرنس په اړه یو شمیر د کابل خاريان خپل نظرونه وایي.
تاسو لا پیغامونه
ده مانو خلیل الرحمن ده کابل سیدم کم ده منګه د لندن د کانفرنس دا غوښتنه ده چې موږ په کابل کې امنیت غواړو او سوله غواړو دا د منګه غوښتنه ده.
زمانو محمد خالد د کابل سیدم کم دا خو نیک نظر ده طالبان هم موږ ورونه دي د خوري بچیان دي خو هغه طالبان چې اصلاح طلب طالبان دي ډیر د سه متاسب نی او د خوره ته امن راشي مونږه خوشحالي کو داخه کار ده د لندن کانفرنس.
اسلام خان عابد د پکتیا ورته سیدون کې او زه د لندن کانفرنس ته غواړم دلته امنیت راشي او دلته امنیت شي او مونږه دلته اداره بازار ته نو شروع وته شي ځانمر ګرونلوزي امنیت نشته.
د لندن په ښار کې مو د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په هکله د یو شمیر کابل ښاریانو نظرونه واوریدل. هیره د نوې چې دا کانفرنس پرون جوړ شوی و او یو ورځې دوام وکړ او پرون هم پای ته ورسید.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سالو راتیا. موک ستاسو لیکونو تا گورو، تاسوی نتیجو تا گوری.
تاسی ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونه د سهالو بجو پیلی کې او د ماخام ترو بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې به هم تاسو ته رپورټونه لرو او د اونۍ 19 انتخاب اوریدل هم مهروي. د سهار لس بجو پوره دیش د قیدی نوریا سنوری هم تاسو په رادیو ته راننه وته. مهمو خبرونو لنډیز به ووري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت چمتو دی چې د هیواد امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، خو په دې کار کې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. داسې ښکاري چې له طالبانو سره د حامد کرزی د حکومت د سولې د خبرو وروستي وړاندیز ملاتړ ترلاسه کړی چې غواړي په لویه جرګه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پټه د طالبانو له غړو سره کتلي دي. د افغانستان مالی وزیر وایي په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر یو میلیارد ډالرو پورې اړتیا لري. د غرب زوند د 200م ظفر قلی اردو قمندان د هرات ولایت په ناامنه ګذره ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره په یوې غونډه کې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له شخړو د لاس واخلي او بیرته د عادي ژوند ته راوګرځي. د بشري حقوقو ډلې امنیستي انټرنیشنل او د امریکا او برېټانیا حکومتونو په ایران کې د هغو دو سړو اعدام غندلې چې د جون میاشتې د جمهوري ریاست له لاندمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې نیول شوي او پرون اعدام شول. چین له ایران سره د دې هېواد اټومي پروګرام پر سر د خبرو د پیلېدو د هڅو غوښتنه کړې ده.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ چې په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 103.5 څپه خپرېږي. په داسې حال کې چې په نړیواله سطح او د افغانستان په سطح له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې روانې دي، د ننګرهار د شینوارو قومونو پریکړه کړې چې له دې وروسته به په خپله سیمه کې د دولت وسلوال مخالفان نه پرېږدي او که چا ورته پناه ورکړه نو کور به یې وسوځول شي او نقدي جریمه به هم ترې واخیستل شي. داود وفا په دې اړه له سیمې رپورټ لري.
د شینوارو قومي مشر حاجی ملک عثمان د پنځشنبه په ورځ ویل د شینوارو ولسونو پریکړه کړې چې که وسلوالو مخالفینو ته هر چا ځای ورکړ او یا یې ورسره مرسته وکړه 15 لک افغانۍ به نغدي جریمه او کور به یې وسیزل شي. ملک عثمان ویل
منګه کومه فیصله چې کرنل جور اعلان کړ د شینوارو په 13 جمعه کې منګه د شینوارو د لوی ورسوالۍ د سرحدي شپږم لبر کنده کې شینوارو شپږ ورسوالو قومي مشران غونډه وکړه. په هغه کې منګه یو پریکړه لیک ولیکل. دا چې پریکړه لیک ولیکل چې څو مادي کې یو چې چا طالبان په خپل کړی کې پرې خوده 15 لک افغانۍ به جریمه ورکړي او کله به سزو یو د طالبان پیسې کړي. بلم دا کړی چې کوګنار به څوک نه کړي. بلم دا کړی چې څوک مرور نه وي او بیا وطن تر ازید په خلاینې په باره کې هغه سره دا کړی چې مراتلې شي چې د قومونو د نظارت لاندې خپل وطن تر نمنګ په طالبان باندې ډېر قاتی بندیز لګولای دی او کېدی چې موږ یو قیام د دې پزت باندې حتی د تیرا د پیر دوسرې یو جرګه وکړو او دا پیشنهاد موږ ورکړای. بالکل صاحب موږ خبر خو یو ظلم دلونی وو پلاس کوم درک مخ خپل نمونه ورته خوده لید افغانستان ته مونږ ټول دنیا ته نمونه خوده لید افغانستان ته چې ولته مونږ وو ژوندۍ او رامه سب پوسم په ما بس کې زر باندې نمونه پټول باندې تقریبا 200 کسان به په دې غونډه کې چې قومي عمده مشران
شینوارو دغه پریکړې په مقابل کې د ختیځو سیمو لپاره د ائتلافي ځواکونو قومندان کارنل جورج د 12 لک ډالر نغدي مرستې اعلان وکړ. حاجی ملک عثمان دغه مرستې په خبرګون کې وویل
دا 2 لک ډالر خو مونږه فوق العاده شو 1 میلیون ډالر او سب نور هغه دا 2 لک ډالر خو د ګرځې دا بو فوري دي دا وړي وړي پروژې چې بندونه پاکان دي دغه وکاني او یو میلیون د دې لپاره چې یو غټ شب خراب کی جوړ کړو یا یو فابریکم کی جوړ کړو کارخانه چې بارکه د دې نه خوشاله
یې د دې مرسته
څنګه نه خوشاله موږ یو روپې ته نه خوشاله کو دا خو له 2 لک ډالر دي تر اوسه موږ 4 روپې نه لګري وروره ولکه 2 روپې نه دي به چالو نه دي.
د ائتلافي ځواکونو لخوا ولسی خلکو ته دا تشویقي مرسته دا غو پروګرام لمخه کیږي چې په دې ورستیو کې د ناتو لخوا د ولسی خلکو د باور خپلون لپاره په کار اچول شوی دی.
د ننګرهار د شینوارو د قومي مشرانو د ورستۍ پریکړې په اړه مو واوریدل چې وای په خپل سیمه کې د دولت وسلوال مخالفان نه پریږدي او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې دوی دغه وسلوالو ته پناه ورکړي. نړیوال ټولنه افغانستان ته د مرستو رسولو په برخه کې د ولایتي بیرغونې د ټیمونو پر رول غور کوي. دوی به تر ډیره حده په راتلونکي کې د اشتباهاتو د تکرار د مخنیوي لپاره پر پخوانیو ستونزو او تیروتنو غور وکړي. روانه اونۍ په یو نړیوال کانفرنس کې چې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې جوړ شوی و، په دې اړه د ناټو د چارواکو د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو، د غیر دولتي مرسته کوونکو ادارو د استازو او د افغانستان د حکومت استازو ترمنځ په زغرده خبرې وشوې. د دې کانفرنس په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان په پراختیایي چارو کې د ملګرو ملتونو سلاکار وایي د ناټو تر مشرۍ لاندې ولایتي بیارغونې ډلې باید افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره د بیارغونې پروژې خپله پرمخ بوزي او کومکونه خپل مصرف کړي. په دې ډول به افغانان خپله د دې ظرفیت پیدا کړي چې نړیوالې مرستې جلبې او خلکو ته ابتدایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي چارو سلاکار مارک وارد په پراګ کې د دوه ورځني کانفرنس په جریان کې وویل لږ تر لږه 15 کاله وړاندې د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې د ډلو د تاسیس پر مهال د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې حکومت حضور نه درلود. د دې په وینا اوس وضعیت بدل شوی. د افغانستان حکومت د دې هیواد په مختلفو سیمو کې ادارې لري، خو لا تر اوسه هم د ولایتي بیارغونې ډلو په فعالیت او برخورد کې تغییر نه دی راغلی. دا وایي زموږ په فکر د ولایتي بیارغونې ډلې په افغانستان کې د خدمت کولو یو اصلي موقع له لاسه ورکوي او هغه د افغانانو د ظرفیتونو لوړول دي. د شغلي وارد په وینا د ولایتي بیارغونې د ډلو فعالیتونه د افغانانو خپلې هڅې هم اغېزمنوي او نړیواله ټولنه یې هم په سرګیچه یخته کړې ده.
problem we want them to go to afghan officials
da way kala chi dui kuma stunz lari mush la afghanano waru chi la afghan charwa ko sara khabir ukri afghan stunz hal da da khalko aw da hogoy da hukumat tar manz da rawabit da tikawlo ye wazni larda da pi ar ti da timuno da tashkil po lumro yo razo ke da nato pawdi charwa ko istidlal kaw chi pa afghanistan ke da subat da tamin la para kar kawlai si. په بلجیم کې د ناتو د عملیاتي چارو رئیس نیکولاس ویلمس وای د ناتو د متحدانو په مفکوره کې دا مسأله بدله سوې ده.
The PRTs need to evolve. They need to change.
د پی آر ټی ولایتي بیرغونې په ډلو کې باید تغیر راسي. دوی باید له تشدد سره د مبارزې په برخه کې په ملکی پوځي چارو خپل هڅې زیاتې کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت باید مسؤلیت واخلي او د چارو د پرمخ بیولو لپاره تیار شي. نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د سیمه ایزو افغان ادارو د پراختیا او د افغانانو د قابلیتونو د لوړولو ملاتړ کړی دی، خو په عین وخت کې د دې پروسې د پوځي کېدو څخه خبرداري ورکوي. دوی وایي چې د بهرنیو پراختیایي مرستو او افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د انتقال چې دوه مسلې دي سره ګډېدل په راتلونکي کې ضرر رسولای شي.
www.azadiradio.com
زمنګ غږله ازادي رادیو اوري د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وکیل احمد متوکل چې نوم یې په دې ورسته یو کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وشتل شوی، په کابل کې د لندن د کانفرنس په اړه زمنګ له خبريال اجمل تورمن سره مرکه کړې ده. د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د افغانستان د دولت د سولې او پخلاینې د پروسې په خاطر له یو له 3 میلیون ډالر څخه زیاته مرسته کوي، دا چې د طالبانو سره د افغان دولت د سولې دغه پروسه به څومره عملی بڼه ولري او طالبان به ورته غاړه کیږي او کنه، د خغلی متوکل وکیل احمد متوکل مرکه به وورو.
مولوی صاحب، د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو د طالبانو سره د روغی جوړی او پخلاینې د پروسې په خاطر د 1.3 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. تاسو په نظر د پروسه چې د افغان دولت لخوا اعلان شوې ده څومره عملی بڼه لري؟
تر کومه ځای چې د پیسو د استعمال اغیز دی، دا یو مشکوکه خبره ده او بحث برانګیزه خبره ده. د بل اړخه د افغانستان اوسنۍ اداره چې خپل هم دا منی چې یو شمیر د اداري فساد ستونزې لري یا د قابلیت پر اوته باندې ستونزې لري، دا بل یو سوال دی. مګر دغه سرسبون کې غټ ارقام همیشه چې ژمنه کیږي ټول ژمنې نغدي ډول هم نه پوره کیږي، که بیا هم دا فرض کړو چې دغه ژمنې پوره کیږي او دغه پیسې لګول کیږي، یو برخه مهمه دا ده چې هدف دلته څه دی؟ که هدف د سولې راتګ وي او د جنګ له منځه وړل وي، نو په کار خو دا ده چې دا خبره زیاتره د خارجي نظرونو پر ځای باندې، د خارجي اغېز پر ځای باندې زیات افغانیزه وي او افغاني تر فکر باندې ولاړه وي، ځکه تر خپله تجربه د جنګ دا تېره سول، اوس د یو افغاني تجربې ضرورت چې افغاني میکانیزم وایي او یوازې بهرنیانو حمایت او سپورټ کړی وای. له بده مرغه چې په ټول کې د سولې کومه جدي اراده چې په ټولیز شکل باندې بې له کوم استثناء بې له کوم شرطه خبرو ته مخه واوسي، هغه یو پرېکړه نه ده. نو بنان ډېر خلک د افغانستان ډېر خلک ما په نظر باندې دغه خبرو ته په ډېر خورا احتیاط باندې غبرګون ښیي او ډېر لیوالتیا او هیله چندانې پیاوړې نه ده. خو بیا هم دغه چې د سولې بحث سره سعودي په نړیواله توګه سطح باندې دغه یو تجدد دی، یو تنوع ده. خدای دې وکړي چې په دې لاره کې بیا هم تجدید نظر وشي او کوټلي ګامونه واخیستل شي د خشونت لپاره او طرز د ډیالوګ د بېقیدي شرط او په ټولیز شکل د وطن لپاره، یعنې جنګي اراده خدای وکړي چې په سوله ییز اراده بدله شي. دا به ډېر لوی پیشرفت وي.
ستاسو په نظر مولوي صاحب، طالبان به تر کومه حده پرې د روغې جوړې دغه خبرو ته غاړه کېږدي؟
مخکې هم او اوس هم دغه یو خبره تکرارېږي چې مقابل لوري دي اساسي قانون ومني او ځان یې له چابیل کې او دا راز ملاحظې، دا طبیعي خبره ده چې ځان سره یو اوتومات عکس العمل لري. هغوی هم وایي چې لومړی د بهرنیانو او بیا به نورې خبرې کوو، مګر په کار دا ده چې په ټول کې د جنگ د ارادې پر ځای باندې د سولې اراده خارجانو او خارجانو ترمنځ، بیا د خارجانو او افغانستان حکومت ترمنځ دا په خاصي او وروسته د حسنیت لپاره ځینې مشخص اقدامات ترسره شي. په هغه صورت کې چې دواړه غاړې شرطونه ونه لري او د اسانو ټکو څخه خبرې شروع کړي، ادرسونه موجود وي، مقابل لوري ته د نمایندګۍ د مسؤلیت په رابطه باندې عملي اقدام وشي، د بندیانو موضوع د تور لیست او د بندیزونو د لیست په رابطه باندې بریالي ګامونه واخیستل، زه فکر کوم چې دا کار که ګران هم دی د ټیکاو د سولې د پوهاوي، مګر ناممکن نه دی.
مولوی صاحب، تاسو ویل که څه هم ګران دی خو ناممکن نه دی، خو یو امریکایي جنرال په دې وروستیو کې دا څرګندونې کړې وي چې د نوو امریکایي عسکرو سره چې افغانستان ته به ځي، په طالبانو به کړۍ دومره راتنګ شي چې دوی به په خپله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ستاسو په نظر رښتیا به هم داسې وي چې طالبان به دومره ضعیف شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
کومه د تیرو اتو کلو تسلسل ته وګورو، کوم وخت چې د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک تر مشرۍ لاندې د افغانستان اسلامي امارت د یو نامتوازن جنګ په نتیجه کې سقوط وکړي، هغه ورپسې لنډ کلونه دغسې یو حالت و چې ظاهرا د بهرنیت ډېر برلاسې ښکاره کېدل. که چېرې سوله یوازې په دې پورې متعلقه وي، تړلې وي چې د حکومت غاړه برلاسي وي، نو بیا سوله کېږي. هغه وخت خو دوی برلاسي ولې سوله نه کول؟ زه فکر کوم چې سوله په خپل ذات کې یو مهم ضرورت دی او دا په تعقل باندې او په تفاهم باندې او په تنزل باندې او په حقایق پیژندلو باندې ترسره کیږي، نه په دې چې یو وار دې ځان قوي کړای شي او بیا دې سولې ته دیګ شي. دا زه فکر کوم یو کورنۍ حلقو کوم نظر وکړی وي یا په سیمه ییز سطح باندې کوم نظر وکول شوی وي، دا به د وخت ضایع کېدلو په معنا وي، ځکه چې جنګ موږ وینو روز افزون دی. په جنګ کې طبیعي ده چې دواړه غاړې د خپل ټول قوت څخه کار اخلي. په کار دا ده چې دغه فرصتونه وختونه د لاسه ورنه کړو چې د افغانستان خلک د راز راز نمونو لاندې د جنګونو څخه خلاص شوي دي. پردي اصطلاحوي پردي اولیتونه باید ونه کاریږي، خپلو اولیتونو ته خپلو ضرورتونو ته باید زیات ترجیحات ورکول شي.
مننه مولوی صاحب. فقط د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسې پوښتم چې داسې راپورونه خپاره شوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی د افغانستان لپاره کای آی ډي په دوبۍ کې د طالبانو د ځینې مشرانو سره کتلي دي، د دغو خبرو اترو په اړه تاسې څه معلومات لرئ؟
تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم، په دغسې یو شي کې زه نه یم شامل شوی او دا به د وخت مخکې خبره وي چې د کایډي چون وخت هم پوره دی، مګر زه په دې رابطه باندې د تردید او یا تایید رابطه باندې څه نه لرم.
تاسې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له پخواني وزیر ښاغلي وکیل احمد متوکل سره په لندن کې د نړیوالې جوړې شوې غونډې په اړه مرکه واورېده. په دې غونډه کې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په موضوع خبرې وشوې او نړیوالې ټولنې په یوه غږ د طالبانو ملکي ژوند ته د هڅولو لپاره د 140 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. هیریدنی وی چې د خغلی متوکل نوم په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو د هغه ټول لست څخه وویستل شو. البته نور څلور تنه هم چې هغه مهال القاعده شبکې سره د همکارۍ په تړاو په دې لست کې شامل وو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا د ازادي رادیو ده د سهار لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي اوریدی شي. ډېرو عزتمنو دوستانو د دې سات د خپرونې په پاتې شیبو کې تاسو ته د اونۍ انتخابونیز پروګرام اورو او ورپسې به یوه ښکلې سندره واورئ.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې چهره
د اونۍ شخصیت د پنځمبه پورز د شینوارو د قوم یو مشر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل شینوارو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې که هر چا د دوی په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته ځای ورکړ نو کور به د پښتنو د نرخ له مخې سوځول کیږي او لس زره افغانۍ جریمه به پرې راځي. دا پراوانونه کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکې موضوع و او پرون په داسې حال کې اعلان شو چې په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس روان و. د لندن د کانفرنس یو مهمه موضوع له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پیل و. د شینوارو قومي مشر حاجی ملک عثمان وویل د شینوارو د جرګې په پریکړه کې راغلی چې په سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره قوم ښایي د ډیورند له کرښې هاخوا د تیراله اپریدو سره هم په دې اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د شینوارو د قوم 200 مشرانو ګډون کړی و نورې فیصلې لکه د کوکنارو نه کرل هم شامل دي. د شینوارو له پریکړې وروسته په ختیځ زون کې د ائتلافي ځواکونو قومندان د دې سیمې له خلکو سره د 1,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه وکړه. په دې مرستو کې یو لوی روغتون او د بیا رغونې نورې پروژې شاملې دي. د شینوارو د قوم د دې پریکړې په اړه مې د شینوارو له قومي مشر حاجي ملک عثمان سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د خپلو فیصلو جزئیات د اونۍ انتخاب ته بیان کړي.
موږ شینواري شپږ سالۍ د یولسم د اولې میاشتې د دوشنبې په ورځ باندې اول تاریخ باندې د غریخیانو په شپږم لمبر سرحدي کنډه کې یوه جلسه وکړه. باغی جلسه کې موږ د طالبانو مقابل کې پریکړه وکړه چې په هغه کې پنځلس مادې ذکر شوې دي چې طالبان به څوک نه پرېږدي که چا پرېښوده نو لس لک روپۍ به جرم ورکوي او موږ شینوارو کې یو قومي تړون دی چې کور یې ورته سزو او نه به طالبان له څوک ځای ورکوي او کوکنار به څوک نه کوي مخالفین سره به څوک پلیار باندې نه ځي نو د بیا رغورې کارونه به دپاره به د دولتي داغونه دغه غواړي بیداري فساد په ضد باندې به کلکه مبارزه کړو او ائتلافي قواوو په خپل سر باندې عملیاتونه نه کاندي همدارنګه کوم ورونه چې مرور شوي دي هغوی ته به د راتګ لار خلاصو.
له دې سره د افغانستان د حکومت د نړیوالې ټولنې د میشتو ائتلافي ځواکونو دوی په دې باندې خبر دي ستاسو په دې پریکړه باندې او دوی تاسو سره همکاري کوي؟
موږ چې کله دا غونډه کړه د ائتلافي ځواکونو د شرقي زون د ګرمنځمن اونم چې هغه مشر او دام کې موجود د سفارت استاد هم کې موجود او د دولت یو خپل دولتي اورګان کې اوسه پښپګل نمبر سره دي کنه چې دریوا کمانډان چې جنرال زمان نومیږي دا هم په خپل بده کې موجود
دا جرګه چې تاسو وکړه په دې کې څومره کسانو ګډون کړای وو او د شینوارو د ټولو پلرونو استازي پکې وو او کې یوازې د څو محدودو
په دې کې په مطلق ډول باندې د شمیتم نه تر تخونه کنده پورې چې شینوار شپږ سوالې دي منګه خو تقریبا په نوکر حساب لري دولت او نوکر لري یو نوکر حساب دا چې هغه بیا وخت نيسي او په دې کې عمده مشران قومي مشران چې هغه د محمد قصاد حاجي صاحب ملک نیاز او د نازیا ناصر سویل خان او د دروا باندې چې کوثر خان او همدارنګه د بهلان اب کیو د ټول اری ورسره عمده مشران قومي مشران کې موجودو.
ملک صاحب د خپل دې فیصلې د عملی کولو لپاره تاسو سره ځواک شته په دې خاطر چې د یو چا د کورس وځول کچیرته له مخالفینو سره همکاري کړی وي او یا د لهغه نه د جریمه حصولول د خو یو ځواک ته ضرورت لري تاسو به دا ځواک لکومه کوي؟
کله چې د تیر حکومتونو سره قومونه نه وو ځواکونه خو د هغوی سره وو قومونه ورسره نه وو ملتونه ورسره نه وو چا سره ملت او قوم نه وي هغه دولت نشي کړی تکړه بولای شي نو مخکې روسان دلته یو نیم لک دغه راغلي وو او چې قوم سره نو بیرته راکان د افغانستان مونږ سره دلته قوم دی او ملت را سره دی او دا قوم او ملت مونږ بیرغونه لرو کله چې مونږ تاسو بیرغ ور واخلو نو هغه چرته مړه طاقتوري زموږ د بیرغ مقابله نشي کولای.
پراتلونکي کې د خپل دغه قومي اتحاد د پراخولو کوم پلان یا پروګرام هم در سره شته، غواړي چې نورو قومونو ته مراجعه وکړي او د هغو ملاتړ هم د دې پلان لپاره جلب کړي.
دا ننګرهار کې د دریو عمده لوی قومونو نه جوړ دی او بیا په څنګه واړه قومونه هم نشته شوی چې هغه غټ قومونه مومند او خوږیاڼي او شینواري دي او سره په شیورونه او داسې نورې ولسوالۍ دي سارک. خو موږ چې کوم تړون کړی په خوږیاڼو کې هم دا دغه روانه ده او په مومندو کې هم دا سلسله روانه ده، خو دا ټول وخت نیسي او هغه قومونه هم همدغه په اتفاق او وحدت کې موږ نه ښه پیاوړي دي انشاءالله چې دوی به خپل آواز څه وخت وروسته اوچته کاندي او دا ننګرهار به ټول په یو آواز باندې موږ سره جوړ کړو. موږ یو د سره جرګه م هم لرو د دې ننګرهار په نوم باندې.
ملک صاحب، عثمان شینواری له سرحد نه هاخوا هم شینواری اوسیږي، آیا تاسو له هغو سره هم خبرې کړي دي؟ هغو په دې پرېکړه کې له تاسو سره ملګري دي؟
موږ په دغه کې ډېر تر اوسه ګیلمن پاتې شوي وو چې ولې موږ د دې خوا ته پښتانه او اخوا ته پښتانه چا په کار ونه چلو چې موږ دوی جرګه سره وو، ځکه دا اخوا ته موږ پښتانه دي چې د هجرت وخت کې موږ شپې را کړې وې، موږ هغوی سره شپې کړې وې، موږ هغوی موږ پناه را کړې وه، خو متاسفانه اوس دا مخې ته موږ باندې دښمنه دي وژني چې موږ دوی سره خبرې وکړو چې وروره ته څوک یې او ته څوک یې، ته هم افغان یې زه هم افغان یم، ته هم پښتون یې زه هم پښتون یم، خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته داسې زمینه چا نه ده برابر کړې او موږ د ترافیکو او تاول پیش نه ادا کړی چې موږ به دا خوا ته افریدي وو او شینواري کې موږ سره په سرحد کې پراته دي، د دوی سره به جرګې کړو او د نږدې نه به سره کینو او دوی موږ سره وعده کړي چې موږ به دا زمینه تاسو ته برابرو.
د طالبانو په ضد مبارزه نړیوالې ټولنې، ناټو او امریکا په ګډه اته کاله مخکې تقریبا پیل کړې ده. هغه تر اوسه پورې په دې چاره نه دي موافق شوي چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. څومره تاسو ډاډه یې چې ستاسو قومي شورا به دا توان ولري چې طالبان له سیمې ورک کړي؟
موږ چې په سرحد کې پراته یو، یعنی موږ داسې طالبان سره پراته یو که د لیندې گزار سره وکړو، د لیندې گزار به موږ د دوی سره رسېږي، یعنی د ټوپک ګولۍ ډېر نږدې سره رسېږي، خو دوی زموږ خاورې ته نشي راکې وتای او چې راکې وتی وو څو میاشتې مخکې دا چین پورې سوالې په یاسینګار پور باندې پلاکې کې د مامن په در کې زه خپل هم د مامن دیم. اول ته یو قومي مشر چې ملک نیاز وو چې دا قوم قیام وکړ او موږ ونیو، هغه ملک نیاز ونیو او لاس یو ورځ کته ژوندي وو دولت ته وسپارله او څلور کته کې د منځه یې وړه که زموږ خاورې ته بیا راکېږ ځي انشاءالله بیا به موږ جزا ورکړو خپل خاورې ته نه پرېږدو. دغه زموږ قیام چې دی، دغه زموږ وحدت چې دی، دا به په ټول افغانستان باندې اثر غورځي. موږ کوشش کوو چې اول ننګرهار جوړ کړو، لوی ننګرهار جوړ کړو او بیا دغه د خپل دغه موږ سره ائتلافي خپل دولت او ائتلافي ځواکونه موږ سره همکاري وکړو، د حساب کوی چې موږ دغه وحدت نور افغانستان ته ورسو او دا خو ورونو سره یو ځای جرګه وکړو انشاءالله چې افغانستان به ډېر زر دغه شي او که قومونه ته رجوع ونه شي، قومي مشران ته رجوع ونه شي، هېڅکله به افغانستان جوړ نه شي. دا زه اوس هم درته وایم، بیا هم درته وایم، بیا هم درته وایم.
د شینوارو د قوم له یو مشر حاجی ملک عثمان سره مرکې ته غواګوي. د شینوارو د قوم سپینګیرو او مخورو د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قوم پریکړه کړې چې که د دوی په سیمه کې هر څوک له وسلوالو طالبانو سره ملګرتیا وکړي نو سزا به دا وي چې کور به یې سوځول کیږي او لس زره افغانۍ جریمه به ترې اخیستل کیږي. پروانه اونۍ کې مو راپور درلود چې په سویس کې میشتې یوې افغانې میرمنې په پکتیا ولایت کې د خیریه چارو یوه لړۍ پیل کړې ده. مریم ځاځی چې په دې اونۍ کې د آزادۍ راډیو شخصیت غوره شوې ده، غواړي د اریوب ځاځیو په سرحدي ولسوالۍ کې د لسګونو زره امریکایي ډالرو په ارزښت د ناروغانو د معاینې او علاج لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. مریم ځاځی هوډ کړی چې د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د دولتي روغتون د ډاکټرانو او پرسنل د تنخواګانو د اړتیا وړ درملو د برابرولو او په وړیا توګه د دې ولسوالۍ د ناروغانو د معاینې، بستر او علاج ټول مالي لګښت د نوي کال تر پایه پورې په غاړه واخلي. مریم ځاځی شپږویشت کاله مخکې له افغانستانه وتلو ته اړ وته او له څلورویشتو کلونو را په دې خوا په سویس کې میشته ده. د ځاځیو خلکو له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د مریم ځاځی د دې اقدام ستاینه وکړه. د پکتیا والی جمعه خان همدرد د مریم ځاځی د دې مرستو د ستاینې تر څنګ له نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې له بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي.
د دې پاک احساسان ډېره مننه کوم، داسې د خپلو ورونو نه تقاضا کوم چې په خارج کې که په داخل کې چې پیسې لري، او زما هیله دا ده چې د دې ښځې په شان همت وکړي، غیرت وکړي، خپلو خویندو میندو سره کومک وکړي.
د ازادۍ راډیو د دې اونۍ له شخصیت په سویس کې له میشتې افغان میرمنې مریم ځاځی سره مې د دې د فعالیتونو په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. له دې څخه مې په سر کې وپوښتل چې په پکتیا ولایت کې د خپلو پروژو په اړه معلومات راکړي.
یوه پروژه مو په خوست کې ده، یو مکتب مو جوړ کړی، ډېر ستر مکتب دی، دویم مکتب مو په ځوځیو کې جوړ کړی، نه لکه سره یو یو کلینیک دا شده اوس کومه کیگی سکوندی لرو چه کومک سکو
آغا مالی سرچینی و مالی منابع چه تاسور تا برابر وی دا لکم زیاد تاسو برابر وی
دلتا پا سویس که ایوه زارا خزه ده چه ما دیر خمرگلی ده چه تازه مور نو ده دا وزه یو زای کار کهو دا خلکونا پیسی طول ورو را دست کم اغا نشته اتا ما پسرکونیم پیسی لاسا من تو خرس کری ویلاری خرسوی یا کی کونه جوره ویلاری خرسوی ده رقم تا مورده پیسی طول ورو
د دې مېرمنې نوم څه دی دا څوک ده او ولې له افغانستان سره داسې مینه لري
دا ښځه دومره زیاته مینه افغانستان سره لري چې اتا یې دې خواهش ده هیله ده چې دومره شي په افغانستان کې خښه شي دا ښځې ډېر وخت تقریبا دېرش کاله مخکې دوه سفر افغانستان ته کړي وو چې هغه وخت کې ارامي وه د افغانان ډېر زیات خوښ شوي دي د دوی میمون دوستي دا ټول دوی سخته مینه د خلکو سره پیدا کړې
کله چې تاسو ته اعلان وشو میرمن ځاځی چې تاسو د ازادۍ راډیو د اونۍ شخصیت غوره شوی خپل احساس را ته وایي تاسو ته څه فکر پیدا شو غواړو ستاسو په احساساتو پوه شو
ولو ورو رښتیا ته وایم اصلا د شپورس کاله مو چې کوم کومکونه کړي د هدف مې هیڅ وخت نه وو نه بوي چې زه ایما نوم واخیستلی شي یا په دې فکر کې هم نه وم چې ایما نوم اصلا هدف خاص د خلکو خدمت دی د ټولو نه پکتیا کې و دازیو کې چې هلته واقعا ډېر کم کومکونه سي دې دپاره دا چې تاسو دا نوم واخیستله ما ته سخت خندی راغه خو بیا هم خوشحاله شوم
په راتلونکي کې داسې پروګرام لري چې د افغانستان نورو سیمو ته او نورو ولایتونو ته د خپلو مرستو لمن وغځوئ
انشاءالله وروره دی ما ډېره ډېره ستره د ژوند آرزو دی چې زه کوه کولی شم چېرته مې چې په اصطلاح سه کومک ته چې چا ضرورت وي زه لاس میرکم که ما سه د خدای کومک وو
له کومه ورځې له کومه وخته تاسو ته دا فکر پیدا شو چې له پکتیا سره مرسته وکړئ
اولین ورځ په اصطلاح سه چې زه سویس ته راغلم یو دوه درې کاله بعد ما خپل خلک د یاده نه دي وتلي اول خپل فامیلونه دویم خلک مو حتی په دې سویه چې کله ما دلته واقعیا ژوند سطح ډېره جګه ده کله کله به چې ما د خپل د ژوند ارامي ولیده کې به نستم هر څه به وو داسې وخت به م وه چې زه به وژوړېدم هغې ښې ماړۍ ته چې ما ته یخې وه ما به وي چې هغه مو خلک به چی خوري په دې هغه سبس ما دغې ښځې سه ځانه غکاو دا احساس مې ډېر وخته نه لرلو نن چې زه کېنستی شم ماړۍ ته یو ښه ماړۍ خوړی شم یا غوړم وخورم په ډېرې اسانۍ سه زه پوهېږم چې ما هغو خلکو ته م لاس ویر کړی چې ما ته ضرورت یې لرلو یا ضرورت ټولو خلکو ته لري هر
د ازادۍ راډیو د دیونه شخصیت میرمن مریم ځاځی و چې د اونۍ له انتخاب سره خبرې کولې مریم ځاځی په سویس کې ژوند کوي خو په پکتیا کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې پروژې پیل کړې دي